په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. د هند صدر اعظم د دې هېواد خپلواکۍ د اویاویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هېواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسمشرې ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا څرګندونې غیر مسؤلانه وبلل چې وایي امریکایي ځواکونه دې له افغانستان څخه ووځي. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نور سرتیرو د استولو پر ځای دې خپل سرتیري له دې هېواد وباسي. او د ایران ولسمشر وایي که د تهران پر ضد د بندیزونو ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په 2 ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ورسته څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکامه دی او دغه ځواکونه باید له افغانستانه ووځي غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
ځینې کابلوف دا څرګندونې رول غیر مسؤلانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرو په وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په تازه مرکه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخ دی او له همدې کبله باید دا ځواکونه افغانستان پرېږدي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. دا نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې 5 کلي نیولي دي او جګړه لا هم روانه ده. طالبانو په یو پرانیستل کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر ځای د دې هېواد خپل سرتیري وباسي. په دې لیک کې چې په انګلیسي ژبه نړیوالو رسنیو ته رسیدلی ویل شوي چې تېرې تجربې ښیي چې د اضافي عسکرو استول د امریکا د پوځ او اقتصادي قدرت له زیان پرته بل څه نه لرل. په دې لیک کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به دا میراثي جګړه پای ته ورسوي. طالبانو ولسمشر ټرمپ ته ویلي په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ له سره غور دا معنا لري چې نوموړی د امریکا د پخواني ادارې خطا درک کوي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلان ته نږدې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري غواړي د فساد سره جدي مبارزه وکړي. دا خبره د دې وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وکړه.
مبارزه با فساد در اولویت کاری وزارت امور داخله است و خصوص رهبری جدید وزارت امور داخله.
دیوید فساد سره مبارزه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري او د نوې رهبری ټینګار پر همدې دی چې په دې وزارت کې د فساد د لمنځوړلو لپاره جدي هڅې وکړي. او په دې برخه کې موږ یو لړ پروګرامونه هم لرو او هڅه مو ده چې په لنډ وخت کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسۍ ته دوام ورکړي نو ایران کولی شي چې په 2 ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورن کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د هند صدر اعظم له خپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودي دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودي چې د نوې ډیلي په لال قلعه کې د 19مې پېړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شوو مراسمو ته وینا کوله، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلې او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک نن اعلان وکړ چې د 50 زریز بانک نوټونه به ارزه کېدو سره د نقدو پیسو د راکړې ورکړې ورځنۍ چارې آسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه پر ورځ بازار ته د 50,000 سومو د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ. د 50,000 سومو دا نوټ به چې شاوخوا $12 کېږي د روانې اګست میاشت له 22مې بازار ته راوځي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. اولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژي کې کومه مهمه موضوع په پام کې نیول شوی؟
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې سنگار وکړي.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي وروستي څرګندونې چې ویلي د امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللې.
چې کوم اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل وایي چې ولې د دې موشکې
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والدي د ساتونکو لخوا نیول شوی دا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی ډبولی دی.
چې دا والي صاحب برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جلب د خانه ما نامده بود؟
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند صدر اعظم د دې هیواد د خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکي پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده په ځای شوې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لا نه بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځیان له افغانستان وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او دوی د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 15,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وی چې د ستراتیژي د ځان علت د سیاسي او پوځي حالو زلو هم شغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتيکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل زل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پرې روان دي، دا به دوی غواړي چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده. او فکر کوم چې یوه میاشت وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غواړي اعلان کړي دا په افسانه مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزندېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبانو او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام او د هیواد لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې د افغانستان له مختلفو ګاونډیانو څخه ځینې انتقادي څرګندونې کیږي. یو هم د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف دی چې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې امریکایی زواکونو حضور سم نتیجه نده ورکړی او دغه زواکونه باید له دې هیواد ووزي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د زمیر کابلوف دغه څرګندونه غیر مسؤلانه بللې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني پوځیان د ترګری په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی او له رسنیو سره شریک کړی دی له ترامپ څخه غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. په لیک کې د دې یادونه شوې ده چې خپله ترامپ دا منل چې مخکنیو ولسمشرانو په دې اړه تېروتنې کړې او دی باید دغه تېروتنه ونه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. ښاغلي آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
افغانستان کې او پښیمه کې ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دا چې کوم اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل وایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف دغه شان ویلي چې روسیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه غټل کیږي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیږلې او له رسنیو سره هم شریک کړي له نوموړي غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا لومړی ځل نه دی چې روسي چارواکي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د ناکامۍ خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیست کې ویلي وو نه پوهیږي امریکا په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نه بریالي کیږي. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون په غونډه کې ویلي چې د افغانستان مسله په جګړې نه حل کیږي او دوی هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د یادونې ده چې دا هیواد له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو په همکارۍ تورن شوی او د راپورونو له مخې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي، هغه مسله چې روسیې رد کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ماموریت سرنګواله د انتقاد وړ غنی خو وای له افغانستان د یادو ځواکونو وتل نویو جګړو ته لار هواروي. لډلې جنرال داوود امین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امریکا یا د ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د حکومت په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس ووایي چې باید دوی ووزي او افغانستان ترکې دوی ناکامه دي. نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
بل خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان نامنۍ او د روسیې په ګډون یو شمېر ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي او ورنه د خطر احساس لري. د دې جرګې غړي آریان یون وایي امریکا باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم په وړاندې د جګړې د بریالي کېدو په هدف په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او دغه شان په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادعا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. محمد آصف مومن پرون د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول شو. د هغې کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له نیول کېدو وروسته د بلخ د والي عطا محمد نور کور ته ولېږدول شو، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د هغه دغه ادعا ردوي او وایي چې مومن د بلخ پولیسو نیولی، نه د عطا محمد نور ساتونکو او امنیتي ادارې ته سپارلی دی. خو د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات مخکې رسنیو ته ویلي وو چې آصف مومن د عطا محمد نور پورې اړوند وسلوالو لخوا نیول شوی دی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ ولایت شورا استازی محمد آصف مومن د سه شنبه په شپه ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې ونیول شو. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات رسنوی ته ویلي چې ښاغلی مومن د بلخ ولایت محمد نور مسلح پلویانو لخوا نیول شوی دی. د آصف مومن د نیونې پر مهال د هغه د ساتونکو او کومو کسانو چې د هغه د نیولو هڅه کوله ترمنځ وسلواله نښته هم ترسره شوې چې د بلخ د امنیه قمندان په خبره پکې دوه تنه وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ د دفتر د معلوماتو پر اساس د پیښې کې 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د بلخ ولایت محمد نور ویان ښاغلی منیر فرهاد وایي چې آصف مومن د ملي امنیت د سرنوالۍ او فساد سره د مبارزې د لوی ادارې د جلب پر اساس نیول شوی دی. د آصف مومن د کورنۍ غړو او د هغه ورور مصطفی مومن په خبره چې ورور یې د بلخ والي د کسان لخوا نیول شوی، د هغه کور ته انتقال او شخصا د ښاغلي نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی.
شش زری والي صاحب اومده بود پیره بورد خانه شو، بعد از 4 سال بعد دی د امنیت ملی داده. خو جناب والي صاحب برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، برادرم د ګدام جرم گرفته بود، وقت بیادرم مجرم بود. چرا ګدام جلب د خانه ما اومده بود؟ چرا مرکز یې نه گرفته بود؟
د بلخ والي ویان منیر فرهاد د مسله پکله کړه دی.
نشده پولیس داخل اقدام شده، پولیس دستگیر کرده بوده و صبح از امنیت ملی تحویل داده شده، فعلا در نظارت امنیت ملی
است. ده بلخ امنیه قمندان تر دې دمخه ادعا کړې وه چې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست لخوا ورته هدایت شوی وو چې آصف مومن له هوایي ډګر څخه بیرته کابل ته ستون کړي، خو د بلخ والي پورې وابسته وسلوالو هغه له ځان سره بوتله. د آصف مومن کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د بلخ والي له دندې برطرفه او د دولتي موقف څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر باید محاکمه شي.
جواب شهیدای ما رابطه قاتلین ما وسلات است و سرعتا گرفتار شد. ما از دول از رئی جمهور خود ما میخواییم محاکمه که نشه، ما سرکار رو بیخی بند میکنیم. ای عدالت چی رقم عدالت ده ولایت بلخ است؟ برادر ما را که 200 نفر میگیره؟ ای عدالت باشه 200 نفر میگیره؟ چرا قماندان امیر گفته نمیتونست؟ رئیس امیر گفته نمیتونست؟
ده کورنیو چار وزارت ویلی چه ده پیخی ده ترانگوالی او پاره ی ده تحقیق لپاره سیمت حیات است ولی ده. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرا رئیس نن دو هیوادونو قزاقستان او بیلاروس ته سفر پیل کړ. د اجرا ریاست امرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په جریان کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړېدو یو موافقه لیک هم لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته د دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلي میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوه اړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرایي رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري، د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له خغلی عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لورې افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلنی ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرو لکه چې پخوا مو درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپلو شمالي هیوادونو ته، غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیا هغه بیلاروس دواړه
نوموړي وویل: که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمې لاسته راوړنې لري، خو په وینا یې چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیمای زور از جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مده مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د هند خپلواکۍ او یو مکلیزه ده پروند پاکستان د خپلواکۍ ورځ و د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد کلیزې د ورځې په ویاړ وینا کې امنیتي موضوعاتو ته اشاره کړې وې. د موضوع احمد شیبر ان تعقیب کړی ده، نور جزئیات وړاندې کوي.
په هند کې د خپلواکۍ د اویایمې کلیزې غونډې په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلی کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه. د نوې ډیلی غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودي بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ درېدلی دی.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
ہیوادوالو دری خبر لا اوریدو سر بخوش سی چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه یو. د نړۍ ډېر هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره وشه په وشه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مودي زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. مودي بیا وویل چې د هر راز سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو را په دې خوا له چین سره د هومالیا په ستراتیژیکې سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوي دي او د دواړو لوریو پوځان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1947 کال را په دې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي، د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل: موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوا دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي، خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پاوس په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هېواد کې کمزوری کړي، خو د دغه هېواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هېواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د هند خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت مو د هند صدر اعظم نریندرا مودي وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وایي هېواد یې له بهره د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. پرون د هند رقیب پاکستان هم د خپلواکۍ اویمې کلیزې ولمانځله. کله چې هند د هند لویه وچه له بریتانیا خپلواکي اعلان کړه، دا وچه په دوه برخو ویشل شوه، یو هند او بل هم پاکستان. پاکستان نوی تاسیس شو. افغانستان هم څلور ورځې وروسته د خپلواکۍ ورځ لمانځي. نن د زمري څلېرشتمه ده، اته ویشتم د زمري یا اسد د میاشتې. د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو له اته نویمې انکلیزې سره برابره ده. د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو لپاره له مخکې تیاری نیول شوي. په ځینو ولایتونو کې دا جشنونه له مخکې پیل شوي دي. یو هم هرات ولایت و چې په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی، د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شاوخوا یو میلیون لاسلیکونه راټولوي. ازادي راډیو اورئ د افغانستان د خپلواکۍ د اته نویمې کلیزې په ویاړ. ازادي راډیو هم ځانګړي پروګرامونه لرو. او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د ایتالیا یو د سیلانیانو ټاپو در پیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلگراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری دولس کلیساوی او څو تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
ستاسو له پیغامونو
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، خصوصا په دننه پلازمینه کابل کې تقریبا 3 میاشتې شاوخوا کیږي چې د سیو ځل نه دوه ځل نه همیشه د پرچاو سره مخامخ ده. دا پرچاوی تنها داسې نه ده چې عام وګړو ته تاوان ورسوي یا د عام وګړو په زیان تمامیږي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې هم اغیزه کولی شي. هغه کمپنیګان چې برق ته برېښنا ته ضرورت لري، هغه کمپنۍ ټولې په ټپه ولاړ دي. د جنریټر څخه که استفاده وکړي هغه بسنه نه کوي. برېښنا ته ضرورت دی، هغه د مشکل سره مخامخ دي. دوی
خو ډیر دي د برق په باره کې مونږ او تاسو په دې ښه پوهیږو، دولت هم پوهیږي چې څومره اوبه لرو هغه لرو. که دغه اوبه مثلا استفاده شي، وروره برق هم پیدا کیږي، بل هم پیدا کیږي. نو ټول مشکلات د برق ده. که برق یې وطن هم پرې جوړیږي، وروره هر حساب کتاب په برق باندې ده. نور ځایو ته وګوره چې چیرته رسېدلی، مونږ د یو برق امکانات نه لرو، هر څه په برق باندې کیږي.
زګل ریم سایلما او د کابل کې خو ولا ستونزه خو موږ د برق د حالات خو ډیر لرو. برق یو نشته، یو چې دغه برق شنه وي خو خدای شي سره په تکلیف پانو. اول موږ دا اول دغه وتم په غبانی برق باندې وي وته کول کالی مثال دغه کالی په وته کو، او بل ار ستونزه چوخه د برق د وجره. بل دا چې دغه برق باید 24 ساز موږ برق وي بل را باندې راځي او په یو غنښ د کمی لار دغه بل په موږ باندې راځي.
د کابل د سوتونو خاریانو شکایتونه مو واوریدل چې د برېښنا له پارچاوي او له نشټوالي سره ټکې وی هغه په داسې وخت کې چې د تودوخې درجه هم د په کابل کې زیاته ده، ډېره لوړه ده. البته د په نورو ولایتونو کې هم همدغه وضعیت دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او د ښځو خپرېدو ته چمتو دي، خو له دې مخکې بیا هم رضوان مراد ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان د ولسمشرې مړې د هیواد په اړه د روسیې د ځانګړي استازي روسیې څرګندونې چې وایي امریکایي ماموریت په افغانستان کې ناکام شوی او باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې ګڼي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای دې له دې هیواد څخه خپل ځواکونه وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی رهبری وایي د فساد سره جدي مبارزه د دوی لومړیتوبونه کې ده او په دې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له خپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به کوي. مودی دا څرګندونې د هند خپلواکۍ د اویم کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د 50 بانک نوټونه به په ارزه کېدو سره به د نقدو پیسو راکړې ورکړې ورځنۍ چارې آسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه په ورځ بازار ته د 50 سوم د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
د بدن ښکلا دولسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې او سبب پای ته ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 21 کټګوریو کې پیل شوې او په کلو 21 ولایتونو څخه 321 د بدن ښکلا لوبغاړو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د بدن ښکلا، اتلتیک او د فټنس په برخه کې پیل شوې. ښاغلی پیمان وایي سبا د دغو سیالۍ په پایلوبه کې د بدن ښکلا اتل غوره کیږي. دا په سیال کې د چي پنکتي ورځو کې دغه برخې یو شمېر لوبغاړي د جنوبي کوریا د آسیا د سویل لوبو په یو 50 پړاو لوبو کې ګډون کوي. د کابل د انجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن آئنده سازان د آشیانې او دغه رسمه هن له توانا سره لوبیږي. د انجونو د فوټبال کمیټې مسؤل عبدالصبور ولیزاده د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو نتیجه نن ناوخته معلومیږي. ولیزاده وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه اتو لوبډلو ګډون کړی چې هر لوبډله 6 لوبغاړي لري. دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشي لوبغالی کې د اګست په 15 پیل شوي او تر راتلونکي د شنبه دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لومړي پړاو سیالۍ کې نن شپه لیورپول او هافنهایم د یو بل پر وړاندې لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:00 او 15 دقیقې پیلېږي. د لیورپول او هافنهایم فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د جرمني د نیکار آرینا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د افغان کندو میرمنو پستونځو خبرې کوو. دوی د میړه تر مرګ وروسته له کوم ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه شرعي احکام څه دي او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ هیله د تر پای را سره ملوسی.
هغه شخص چې کونډه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چوې جرم د پورته یاد شوې فقرې پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړي او دویم فقرې د درج شویو جرایمو په اړه جزایي دعوه، دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 1516 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي، خو سرګنې او خپل خپلوانې بدمرغه سرخوړلې شومه او بدقدمه بولي. نه یې کونډتون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو اغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یو ښځه کونډه شي که اولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
من چې کله زما دا سړی شهید شو، نو زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. دا درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسرم سپینګیری و، دا لیور ونه ددم، دا دغه نه ورزو نه و چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیس په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته د کور مسله ده، بیا یورتوب ده، یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ، نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم نه دغه کوم واده کومه. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، مقصد تاسو اولاد زما اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي زه راسره کښېنم. خو بیا هم قبول یې کړه راسره، لیوار هم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې او په دې باندې موږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست، ورګادارې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه زه کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله یې کوله چې دا خو د پټه یو دا ورور یو ورته راځي، دا د شپې در نه وباسي، دا ببل میړه ته ورکي. خو مقصد دې نکاح ته خبره ازره کړله، ازره کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو ویله چې ځوان ای خل خبرې کوي، بیا چې دا نکاح یو تړله نو جون د تیرېدو نو کور کې ګانه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه جون د اول بخ سره وکنه نو اخو بیا سم ښه جون وکنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا جون ښه تیرېږي نه کیږي.
نو هغه لالونه را باندې راغلې چې پر سپید یم نه راځي.
بیا زما بچې د باندې پرېښودم، بیا زه پرېښودم، کیسې ډېرې دي چې درته ویکم. کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم راوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویلم، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول دغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیانو ته د کروکارې خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه د دانو میړه یو ولاړې، دا به یې دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. ما له هغه یو نفر ولاړې، زه د پر چا کیسه کې لا نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځای وتړم، خپل بچیان به زه لویان کړم. نو زه یې چیشتم، یا دا دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به لرسخه واخیستي چې پاپې کړم. چې میشو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راسي، نو ډېر را باندې رالي. خو نه یې پرېښودم، نه یې پرېښودم. زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښودم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. ول ارمان دې نه کوي، هغه که مړم سو دا د خپل ځان خپله ساتي. ارمان دې نه کوي، درې وخته ډوډۍ ورکوي، درې وخته به نو ما خپل لاس خواروه. دلته ورسه د رخت راوړه جوړې کړه، دلته ورسه رخت راوړه جوړې کړه، هلته ورسه هلته ورسه. نه یې پرېښودم، وخت یې نه راکوم. زویې خبرې ډېرې دي، دا برق به مې ولګوه را باندې ور بېقي. لیوره مشر لیوره ټانکې ور ډکه به پر سر بیې دی شی پښې شوړله، لکه دا د غره ته د یو خوا چې داسې بې دا پر پښې شوړ. د شپې به مې پغله یو ټکه اوبه راواخیستې، هغه بهیې پټې کړې، سپکې ورکې بیې کولې. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی، هغه زه پښکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
ما خدمة
می تسر وخت کته خود کب می زنه
رواني تکلیف را ته پیدا شوی ځان سره خبرې کوم په ځوان ځواني او یا کله نه رانه جوړ شوی میړه می مر شو وړ اولادونه را ته پاتش ول خپل کار کوم خوړ او بورته برابروم خو په همدې حال می هم څوک په قرار نه پریږدي جامه دی ولې داسې ده ټیکرای دی ولې هسي کونډه خځه نوې جامې ما غونده هر ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم نو که زه په کور کېنم بل څوک نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته می څوک خرڅ پیدا کړي مجبور یم چې خپل لاس خوار کړم
ډیرای افغانان کونډه خپل عزت ګڼي او لپردي سره یې واده بې غیرتی ورته ښکاري په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کیږي د دود دستور سربېره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر یې بل چاته ورنه شي د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په همدې اړه
د ذلیلکۍ ورته کې میړه کې دائمه د زوی کو کنه کنو کنتونو کو بل چاته نه پرېږدي کنه کده تقاضا وکړي ماشوم ته بزور کنه لپاره دې چې بس دې د میراث بل چاته لاله نسی دي ورور میراث دې کور میراث یې یادې دې د غچ ته لاله نسی کنه بل چا کورنۍ ته ول چې مولاته پیغور راکې چې وو زه تا کونډه پلانکی ته لاله دې په دنیا په سر باندې غو رواج غني نه غوړي چې مثال دې غي شرعي حقوق ادا سي ظلم باید پیونه سي نو هغه نه غوړي دا کنتون کوي کو کنه مړو کې زوی ته کنه
دینی عالم عبدالتواب حنیف کونډو ته د بدمرغه خطاب کول هغوی له نوو جامو غوستلو او د پلارګنۍ له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولي وایي چې کونډې سره له دې چې کولای شي په خپل زړه ژوند وکړي د خپل برخلیک پریکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او کله بل چا سره واده
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر ذکر دي چې ان د انسانانو د احتیاج نه خلاص شي چې هر کله خاوند مړ شي د خپل ځان مالک ده کول شي چې خاوند کی کول شي ونه کی خو لکه زمونږ اساس په چې دا رواج دي چې کونډه لیوردا دا شرط کې نشته دی وای کما کې کلالا کې کما کې زندو واری غلی ور ورته دی اخر دو ان دو ور زند کول دی شي یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دی دا یو غټ ظلم په کندو روان دی الله فرمایي چې تاسو دا خزه م بندوي په شرط کې غیله جایز ده چې څو کې خو غیر سر نکاو کی زمونږ اساس افغانان ورنه چې هغه دا وای چې کنده د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعید غلری خبره ده دا ټول د بی علم په وجه ده چې خلک بی علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوه شي او علم ولري به دا کار نه کوي
خوشتا داسې کونډې میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادودو سره مبارزه کړې او په خپل همت خپل ژوند او اولادونه سنبال کړې دي د دغو کونډو ښځو له ډلې څخه یوه هم فرشته ده چې نږدې 15 کاله وړاندې میړه وفات شو او دا له خپلو 5 ماشومانو سره یوازې پاتې شوه میرمن فرشته وایي د میړه له مرګ وروسته یې دا له خپلو اولادونو سره کابل ته راغله او دلته یې ژوند پیل کړ دا چې میرمن فرشته د کونتون په لومړۍ ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شوه نوموړی به پخپله راته وایي
زه غیر له دې نه چې زه ځوانه کونډه سومه د خلکو خبرې واغه مې په سر باندې واخیستې اولادونه واړه راپاته سو د ژوند مشکلات ټول راپات یعنی بل داسې نه مې سرپناه درلوده نه مې داسې یو نفر ولسي هغه دې ما له خدایه پرته هغه باندې زه تکیه وکړم تر دغه ځای مې ځان رسولی یعنې د ژوند مشکلات که درته بیانوم هسې ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي څومره ستونزې مې تیری کړی دي هغه نو بیانېدلی یو خدای ته معلوم دي سي ما څومره مشکل په ځوان کې لیدلی دی له اولادو سره 15 اولاده بدون له پلاره لویېدل بدون له یو نارینه نه دا ډېره سخته ده بیا خصوصا په پښتنو کې ډېره سخته ده خسرګنۍ له خوا مې ډېر هغه ولسي دا ځوانه ده دا باید کېننې یو نفر باید مخکې هغه ما سي زما ژوند و آینده خو څه خرابه دي اولادو مې ولې خرابه کم هغه ولې بل په لاس باندې واشوم بیا مبارزه مې وکړه خو کنه دغه پښتنې دغه هغه خو ډېرو سي باید ته بیرته واده وکړي ځوانه ښځه یې دغه اعتماد به څوک ټولوي د ځوان به څوک کوي خو هغه خدای را سره ملګری ول ولو ډېر دي اوس هم لا اوس هم وایي سي باید دا خو موږ هغه ته ډېره بده ده موږ به پیسې دي موږ کونډه یعنې په خپل سر باندې اوسي ژوند کوي خو ما د دوی خبرې بې ارزښته پرې ایښې دي
میرمن فرشته وایي کله چې دا کونډه شوه د خپل ورونو په مرسته له غزني څخه کابل ته راغله او دلته په یوه خصوصي مکتب کې ښوونکې شوه د مکتب تر څنګ په کور کې هم کورس جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي یو له 12 فارغ شوی او وړوکی زوی په 6 ټولګي کې دی دا چې دا توانېدلې په یوازې ځان اولادونه رسولي ډېره خوشاله ده
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې یم اوس خوشاله یم خپل وظیفه ته ځم نیمه ورځ یم بیرته راځم خپل نور اتي دغه دوه زامن می دی هغه کار کوي بعد له وخته مکتب ته پانتون تم دی او کارم کوي شکر باسم شکر اولادونه می دغه مره ورسیدل خو خیاران دي ټول اول نمره او دوم نمره فارغ اسول زیار او زحمت دې لري ستلیده په پښتو کې یو متل دسې وایي، وایي بیړۍ به په مخ وږي په شانه واکي. یعنی مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات دي، مشکلاتو سره مخامخ دي. خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیفه ونه ګڼي. نو هغه وخت دا ښځې باید ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید یو داسې احساس نه کړي چې ما خاوند مړ سو هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو د کونډي د ژوند لباس بیا واده او نورو مسایلو په ارتباط شرعي ممانعت نشته، او حتی د کونډي په ارتباط په شرعي احکامو کې راغلي چې کونډه د ایجاب او قبول په وخت کې باید په سري الفاظو خپل نیت بیان کړي، معنا دا چې وویل مقابل لوري سره واده کوي کنه. نو چې شریعت کونډو ته حق ورکړی، باید موږ دغو احکامو ته غاړه کېږدو او د هغوی په رڼا کې چلند ورسره وکړو. په کار ده چې د هغو دودونو له پاللو ډډه وشي چې د شریعت خلاف دي او د کونډو ژوند نور هم تریخوي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د موږ خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئی صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا څراته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بوری وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سړکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکترا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی امره معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دي ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پې کوي او ترې بېزاره ده. بله
صاحب، مبارک مو شه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدارس یو لیدلی خوب لکه سیم خبره وو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وایي دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاب لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې لکه د یو وجود پراته وي. سر پخو کی او پخی سر لاندی لکه د یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بستا لحکر تی جول شی کمزور خوار لحکر ککر مردار لحکر ببر سرونه و چاودل پونده بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شونده پلی سوخته لانده بستا اولس پروته د چا زامن دی د چا ورونه او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیز وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینګرد هارون ګلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سرانجلی آسمان پر وات لے وا دیوے سرانجلی